آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر. دا وخت نن د سه‌شنبه ورځ د هود څلورمه چې د فبروري د درویشتمه سره برابره ده. دا د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه او رپورټونه اورئ. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان په حق له د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیلېږي. یو شپږ کلن سویډنی نجلۍ چې په عراق کې د اسلامي دولت سره بندي وه پرون ژغورل شوې ده، او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت غواړي د سه شنبې په ورځ یو راپور کانګرس ته ورکړي چې په څه ډول د ګوانتانامو نظامي زندان وتړي.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې درته دا رپورټونه هم لرو چې پرله پسې به خپاره شي. د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیلېږي. د افغانستان د مهاجرینو د چارو د وزارت د رسنیو مسؤول وایي چې دوی د فنلاین سره کوم داسې تړون نه لري چې هلته تللي مهاجرین بیرته افغانستان ته راانتقال کړي. او د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشري حقونو سیمه ییز دفتر او ولایتي شورا غړي اندېښنه لري چې کېدای شي د روان امنیتي وضعیت له امله د هلمند په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر زیات ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګزند له واکسین نه پاتې شي. رپورټونه وروسته اورئ، خو اوس پام وکړئ بشپړ خبرونه ته چې زه نوشا باشنا او اشوق الله رحیمزی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې څلور اړخیزي غونډې پریکړه وکړه چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته به اسلام آباد سره د سولې د مخامخ خبرو کوربتوب ولري. په کابل کې د افغان حکومت، امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د طالبانو سره د سولې د خبرو څلورمه څلور اړخیزه غونډه پای ته ورسیده. د غونډې ګډونوالو تر ډیره پر څلورو ټکو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله راشي. غونډې پریکړه وکړه چې د طالبانو، حزب اسلامي او نورو ډلو د صلاحیت لرونکو استازو سره به د افغان حکومت د مخامخ خبرو کلک ملاتړ کوي. د غونډې په خبرې شوې اعلامې کې راغلي دي چې د 2014 کال د مارچ په لومړۍ ونۍ کې به د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ مذاکراتو لومړۍ دور پیل شي. د دغو هڅو د بریالیتوب لپاره به یو ګډه کاري ډله هم جوړ شي چې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ملاتړ او مرسته به پکې وي. د دغې کاري ډلې بله هڅه به دا وي چې د دواړو هیوادونو ملایان وهڅوي چې تاوتریخوالی وغندي او پر ضد فتواوې ورکړي.
د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شاوخوا لسو زرو جنګیالیو سره شمالي ته تللی چې د هغه په قول د افغانستان د ملي اردو د وینې بدل واخلي. دا دوم ځل دی چې دوستم په شمال کې د جوزجان ولایت ته د جنګیالیو سره یو ځای سفر کوي. جنرال دوستم د یو پوځي کاروان سره د قوشتېپې ولسوالۍ ته ورسېده. جنرال دوستم د دې نه وړاندې د سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د لسو زرو جنګیالیو سره تللی و چې د حکومت وسلوال مخالفین وځپي. دوستم مطبوعاتو ته وویل د ملي اردو د هغو عسکرو د وینې د تویدو د بدل اخیستو په خاطر نظامي کالي اغوستي دي چې وسلوالو د جوزجان په ولایت کې ترې سرونه پرې کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. روسی او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د اوربان پر سر د موافقه اعلان وکړ چې خایي د همدې راتلونکي شنبه په ورځ به لاسلیک شي. په دغه اوربان کې د سوریه حکومت او د یاغیانو ځینې ډلې شامل دي، خو د اسلامي دولت او د نصرت جبهې چې د القاعده د شبکې پورې تړلې ده په اوربان کې نه دي شاملې. د سوریه حکومت هم ویلي دي چې هغوی د اوربان دغه موافقه مني، خو زیاتوي چې د القاعده او د اسلامي دولت د جنګیالیو په خلاف به عملیات روان وي. د سوری د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې حکومتي ځواکونه حق لري چې د خپل ځان د دفاع په خاطر د یاغیانو د بریټ ځواب وایي. د سوری د حکومت د مخالفینو د مهمو ډلو استادو هم په یوه اعلامیه کې ویل دي چې کشرتونه ومنل شي هغوی د حکومت سره د غوربند ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو په روسیې د سوری په حکومت اسلامي دولت یا داعش او هغو کوردی ملشو چې امریکایي ملاتړ کوي تور ولګوي چې د دغه هیواد سرحد سره نږدې د یو تروریستي کمربند جوړېدو هڅه کوي. ښاغلی اوغلو وویل چې ترکیه به هیڅکله دغه کمربند جوړېدو ته اجازه ورنکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړو. ایواش پارس کله نه سویډنی جنلی چې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د جنگیالیو لخوا تختول شوی و پرون د کوردانو د خاصو عملیاتو د ځواکونو لخوا وژغورل شو. د غجلې پر اوس کال سوریه ته تلوه او د هغه ځینه عراق ته اوخته و. د کوردستان د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د غجلې د همدې میاشتې په 18 منټې د موصل په خارګوټي کې وژغورل شو چې د اسلامي دولت یو قوي مرکز دی. د کوردستان حکومت وایي چې ډېر سر به د غجلې په سویډن کې خپل کورنۍ ته وسپارل شي.
د اپل د کمپنی ملاتړ کوونکي وایي چې په واشنگټن ډي سي کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بي آی د مرکزی دفتر په شمول به نن د متحده ایالاتو او نړۍ په څلوېښتو ښارونو کې مظاهرې وکړي. اف بي آی د اپل د شرکت نه غواړي چې د هغه برید کوونکي د آیفون پاسورډ دی ورکړي چې په کالیفورنیا کې په ډله ییزه توګه 14 تنه وژلي دي، خو د اپل شرکت د اف بي آی دغه غوښتنه نه مني. دا مظاهرې د فایټ فور د فیوچر یا د راتلونکي لپاره د مبارزې په نامه یوې ډلې تنظیم کړي دي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د خلکو د حقونو لپاره کار کوي. د غډلې همدارنګه ویلي دي چې په امریکا کې د اپل د پلورنځایونو ترڅنګ به په هانګ کانګ او لندن کې هم مظاهرې کوي. د غډلې وایي که چیرته د امریکا حکومت د اپل په شرکت د اپل د شرکت دغه غوښتنه ومني، موبایل ټلیفونونه به زیات کمزوري شي. د غډلې وایي دا ډیره مهمه ده چې د اشخاصو شخصي معلومات خوندي وساتل شي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت غواړي د سه‌شنبې په ورځ یو راپور کانګرس ته ورکړي چې په څه ډول د ګوانتانامو زندان وتړي. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو د ګوانتانامو زندان بندولې د لومړنیو کارونو په لست کې وو، خو اوس چې د کار موده د کال نه کمه پاتې ده تر شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه په زندان کې پاتې دي. د دفاع وزارت یا پنټاګان په راپور کې به دا بحث هم شامل چې د ګوانتانامو صنعت شپیته بندیان د نظامیانو لخوا د متحده ایالاتو دننه ځایونو ته انتقال کی، خو د کوم مشخص زی وړاندیز به پکې نه کیږي. په کنساس، کلورادو او جنوبی کارولینا ایالت او په نظامی مرکزونو کې د فدرال حکومت زندانونه احتمالي بدیل ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو د قانون لمخې د امریکا دننه د ګوانتانامو د بندیانو انتقال منع دی.
د یونان پولیس د مقتونیه د پولیس سره نږدې جوړ شوی د مهاجرینو کمپ نه په سلهاو مهاجرین په زور او باسي په دې مهاجرینو کې زیاتره شمیر افغانان هم شامل دي. نور تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د سه‌شنبه په سهار د سلهاو پښمیر مهاجرین چې اکثریت د افغانانو دي د دغه کمپ نه په سرویس موټرو کې د یونان پایتخت اتنز ته یوړل شو، چرته چې دوی په یو نظامی کمپ کې ساتل کیږي. د دغه مهاجرینو نه یو تن چې د افغانستان دی او صالح نومیږي خبريالانو سره خبري کولې. هغه ویل
دا پولیس دلته څه شي مونږ ولرنی ولیو دوی بد کوي، دا د بشر د حقوقو خلاف کار دی. مونږ دلته پناه اخیستو ته راغلی یو، ارزی مور کړی دی مونږ پرېږ دی، مونږ د دې ځای نه مبوزه.
د مهاجرین د هغه وخت نه د مقدونیه په پوله بند پاتې شوې دي چې کله نه مقدونیه خپل خاورې ته د مهاجرینو په داخليدو سخت بندیز ورکوي. د یونان او مقدونیه په پوله په دومره زیات شمیر کې د مهاجرینو بند پاتې کېدل د دویم نړیوال جګړې نه پس اورپا کې د دویم سخت انساني بحران مثال بلل کیږي. دا وخت قریب د 1.5 میلیون نه زیات مهاجرین چې د عراق، سوریه او نورو ملکونو د جګړو او اقتصادي مشکلاتو له کبله وطن پریښودلو ته اړ شوې دي. اورپا ته رسیدلې چې زیاتره یې ترکیه او یونان دلاری اورپا ته ځانونه رسولي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د مراکش او هسپانی د پولیسو د یوې جهادي ډلې څلور غړي نیولي دي چې د اسلامي دولت یا داعش لپاره یې جنگیالي استخدام کول. د مراکش چارواکي په نیول شو کسانو کې یوې د ګوانتانامو د زندان په خوانی بندي دي چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې لپاره جګړه کوله. د هسپانی د کورنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې درې نیول شوي کسان د همدې هیواد اتبادي خود مراکش ته کورنۍ چارو وزارت بیا وایي څلورم کس چې هغوی په سرحد کې نیولی د القاعده د شبکې غړی و چې د ګوانتانامو د زندان خوشې شوی دی. په اعلامیه کې دغه کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو دغو څلورو کسانو یوه ډله جوړه کړې وه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش لپاره جنګیالي پیدا کړي. او ورسته خبر دا چې د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس یا فارس وای دولتي مطبوعاتو شپږ لک ډالر راټول کړي او وای هغه چاته به ورکړي چې برتانوي لیکوال سلمان رشدي ووجني. دغه فتوا د ایران په خواني روحاني مشر آیت الله روح الله خمینی په 1909 تیم میلادي کال کې ورسته له هغه ورکړه کله چې سلمان رشدي د شیطانی آیتونو په نامه کتاب چاپ کړ. د دې فتوا نو ورسته د برتانی او ایران ډیپلوماټیک اړیکې هم تقریبا د لسو کالونو لپاره پرې شولې. سلمان رشدي د همغه مودې رئیس د پولیسو د حفاظت لاندې ژوند کوي. سره له دې چې د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی په 1998 میلادي کال کې اعلان وکړ چې دغه فتوا نور ختمه شوه، خو رپورت وایي چې حکومت تر اوسه دغه فتوا په رسمي ډول نه د لغوه کړي. یو شمیر ایرانی اداري هر کال دغه فتوا کالی زلمنځي.
قدر من اوریدم کو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. سپورتي خبر د ماتیو الله عابد نورو عابد سره ستړي مشي
ډېر من د امریکا غږ آشنا رادیو مینوال د کرکټ زیاتره خپه دي. ډېر زیات چې پرون افغانستان ته چانس برابر نشو چې د اسیا د جام په سیالیو کې برخه واخلي، او سبب دا چې افغانستان په غوړای سیالیو کې دریو کې دولو به ګټلې د امارات نشکملو وبلې او د ماغه لوبې په سبب افغانستان ته یو مشکل پیدا شو. افغانستان هغه وختل چې کوم ارمان یو چې لاړ شي دویم ځل باندې پاسیا جان سیالیو کې برخه واخلي، د هغوی په ځای باندې متحده عربي امارات دغه فرصت ترلاسه کړی دی، او هغوی به د 13 د فبروري نه په بنګلاديش کې کېدونکو د اسیا جان سیالیو کې چې پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنگلاديش په کې برخه اخلي برخه دوی ګډون کوي. دغه سیالۍ به شلوریزی وي، او د 13 باندې به کوربه هیواد بنگلاديش او د میلمه هیواد هندوستان ترمنځ وي، او امارات به په خپل نوبت باندې دغه ټیمونو سره لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نن پس هند ته ځي، او راتلونکي میچ کې به دوی په هند کې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخلي چې اتم د مارچ نه شروع کیږي چې په ناګپور ښار کې دي. لومړی لوبه سکاټلند سره ده، د هانګ کانګ سره، ورسته لوبه د زمبابوې سره ده. افغانستان ته یو بل فرصت هم شته چې په نړیوالو لوبو کې ځان ته خپل هغه مقام ترلاسه کړي. د آشنا سپورټس خپرونه نن لرو د کابل په وخت 9 بجې، په هغه کې به د افغانستان د سیالیو چې کوم احوالو په هغه به خبرې کوو. د کرکټ د چارو پوهان به راسره وي، او ورسره به د افغانستان د سایکل چلوونکو جنو د ټیم غړي به چې هغوی په جنوبی آسیایي لوبو کې ګډون کړو، خو شکایتونه لري د افغانستان د اولمپیک د کمیټې نه چې موږ ته یې فرصتونه برابر نه کړو. نو دا هغوی د استاد سره به خبرې کوو 9 بجې، او هغې نه مخکې 8 بجې به د فیسبوک د لارې ژوندۍ بڼه د خپلو د کرکټ د مینهوالو سره هم منډار کوو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
د حکومت لمراست پراته کلیوال انجنې څنګه کولې شي د لیک لواست له نعمته برخمن شي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم پامه کې د روانه خبرونه لومړی رپورت. په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګډونوالو وغوښتل چې د تیری هوکړې په اساس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو څرنګوالی د روان میلادي کال د فبروري میاشتې تر ختمېدو مخکې روښانه شي. په عین حال کې د سولې عالي شورا هم نن خپل کار پیل کړ، او جمهور رئیس غني وویل چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه کورنۍ جګړه نه ده، او حکومت او خلک به هیڅ یوې ډلې ته سر ټیټ نه کړي. پاموکی رپورټ ده.
په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په حق لا څلورمه څلور اړخیزه ناسته. پا په دې ناسته کې د پاکستان، امریکا او چین استازو هم ګډون کړی وو او ټاکل شوی چې د پخوانی هوکړې لمخې د سولې د مخامخ خبرو د نیټې څرګندېدو او ځای په حق سلا وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی تمه لري چې ګډونوال هیوادونه د سولې د لارې نقشې په برخه کې پلی او روښانه ګامونه پورته کړي. د ټولو هڅو ترڅنګ او پر دغه بهیر د باور جوړونې لپاره موږ تمه لرو چې د افغانستان په خلکو باندې تاوتریخوالی کم شي. زموږ هیله د سولې د بهیر په برخه کې د هڅو بریالی کېدل دي. لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د سولې د ټینګېدو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. هممهاله افغان حکومت د سولې د څلور اړخیزې ناستې د پیلېدو ترڅنګ د سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې عالي شورا کار پیل کړ.
موږ به کوشش کوو چې د صلح، د استقرار او آرامۍ لپاره چې دا نظام وکړی شي، چې د خپل ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار، آرامش راولي او ترقي خوا ته مخه وکړي.
ولسمشر غني وایي چې د سولې نوې شورا به په خپلواکه توګه کار وکړي او دوی به ورسره ولاړ وي. خاغلی غنی وسنی وضعیت په اشاره سره وویل چې وسنی جګړه کورنۍ نه ده، نو له همدې کبله حکومت او خلک به فساد جوړونکو ډلته هیڅکله هم سر ټیټ نه کړي.
باید واضح باشه که ما در جنگ داخلی نیست.
باید سرګند وي چې موږ په کورنۍ جګړه کې ښکیل نه یو. هغه جګړه چې کیږي د حق او باطل جګړه ده. هغه جګړه چې پر موږ تپل شوې زموږ په خوښه نه وه. هر څوک پوهیږي چې افغان زور ته سر نه ټیټوي.
پیام شورای عالی صلح پیام اطمینان برای
د سولې د عالی شورا پیغام د افغانستان خلکو ته د ډاډ پیغام دی. د سولې د عالی شورا د غړو اعلانېدل هم مهال د سولې په هکله د څلور اړخیزې ناستې او د سولې د هڅو سره ده. سوله نه یوازې د افغانستان د خلکو ملاتړ له ځان سره لري، بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري. اوس پښتنه پیدا کیږي چې د سولې په هکله د څلور اړخیزې ناستې جوړېدل او د سولې د عالي شورا په کار پیلول به د سولې او ثبات لپاره څه ګټه ولري. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدی په هکله وایي
باید ټول طالبان هغه کسان چې تر اوسه پورې جنګېدلي دي هغوی په دې د سولې په پروسه کې داسې ونه ګڼي چې د دوی غوښتنې نه دي منل شوي. د دې لپاره ضروري خبره دا ده چې لاقل خارجیان اعلان کړي چې مثلا په 2020 کال کې له افغانستان څخه بشپړه توګه شو دلته پایګان نه خور هغه وختونه چې طالبان لري. نو که دا کار وشي بیا یو امید شته. بغیر له دې فکر کوم چې دا جګړه به دوام وکړي.
یو شمېر عام وګړي بیا په دې حق له داسې نظر لري.
دا ناست خو ډیره شوې دي او نتیجې داسې موږ نه دي لیدلې. نتیجې روز پر روز دوراز پر ورځ ناامني زیاته کیږي. کنه افغانستان کې بيخي بیکاری ده. ورځ پر ورځ خلک تښتي د مملکت نه وروره درس ضرورتوري دي.
زیات کلونه وشول چې په افغانستان کې خلک د سولې ټینګېدو ته سترګې په لار دي. هغه څه ته چې د افغانستان حکومت په څلورمې څلور اړخیزې ناسته کې د ترک لګېدو په هیله دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. اوس هم په موخه بل رپورت ده. د افغانستان د ماجرینو چارو د وزارت د رسنیو مسول حفیظ احمد میخیل وی چې دوی د فنلاین سره کوم د ستړون نه لري چې الته تللي ماجرین بیرته افغانستان ته انتقال کی. دا خبره نو موري د فنلاین نه د افغان ماجرینو د ایستلو د خبر په خبرګون د امریکا غا غشنا رادیو خبريال اکرام شینواری سره په امریکا کې کړی دی. په موکي مرکې ته
د افغان پناهغښتونکو په اړه چې هر پریکړه کیږي د نړیوال اصول او قوانینو پر بنسټ باید د افغان حکومت سره په یو تفاهم کې وشي. تر اوسه پورې موږ له فنلاند او یا نورو هیوادونو سره د اجباري استنې په اړه یا د هغو افغانانو په اړه چې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي وي کومې هوکړې ته نه یو رسېدلي. زموږ غوښتنه له فنلاند او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته تللي د دوی اسناد باید ټول نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو ته په پام سره همدارنګه د پناه غوښتونکو د وضعیت په تړاو د جنو 1955 کنوانسیون ته په پام سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره جلادول وسیړل شي پرته له تعبیر څخه که بیا هم هر افغان پناغښتون کې چې د دغو اسنادو پر اساس د پناغښتنې اسناد یې رد کیږي نو باید هڅه وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
که چېرته فلنن په یو طرفه ډول دا کار وکړي ستاسو عکس العمل به صحیح شي؟
هر پریکړه چې کیږي هغه به له افغان حکومت سره په یو تفاهم کې باید وشي. نو کچیرې د نړیوالو اصولو، کنوانسیونونو او میثاقونو خلاف هر ګام پورته کړي او دوی افغان پناهغښتون کې له خپلې خاورې وباسي نو موږ ته د منلو وړ نه دي. نو موږ لکه مخکې چې یو شمېر هیوادونو ته سره چې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي وو د هغو تفاهم لیکونو خلاف یو شمېر هیوادونو ګام پورته کړی و، کډوال ایستلي و، موږ بېرته واستوو هغه هیواد. نو زموږ غوښتنه له فنلاند څخه دا ده چې هره پریکړه چې کوي هغه باید د افغان حکومت سره په تفاهم کې وشي. تر اوسه پورې موږ سره په دې برخه کې تفاهم نه ده شوی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یوه تخنیکي کمیټه جوړه شوې چې په دغه تخنیکی کمیټه کې د کورنۍ چارو وزارت، بهرنۍ چارو وزارت او کار او ټولنیزو چارو وزارتونه غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي تر څو اروپایي ټولنې سره د افغان پناهغښتونکو په اړه یو تفاهم ته ورسیږي. په دې اړه به په لوړه کچه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. تر اوسه پورې دغه مذاکرات نه دي پیل شوي او موږ هیڅ یو هیواد سره هم تفاهم نه دی کړی. له دې پرته موږ شاوخوا شپږو اروپایي هیوادونو سره تفاهم لیکونه له وړاندې په 2002 کال کې لاسلیک شوي چې د دغو تفاهم لیکونو کې هر افغانان چې په 5 کټګوریو کې شامل وي موږ غوښتنه کړې وه او په تفاهم دوی موږ سره تفاهم کړی چې دوی به ورته پناه ورکړي. لومړی هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي، اصلي سیمه یې په افغانستان کې ناامنه وي، هغه کورنۍ چې سرپرست ونه لري، په هغه افغانان چې په سابول علاج ناروغۍ باندې اخته وي او په هغه افغانان چې د ریپورټ له امله د دوی په کورنیو کې بیلوالی رامنځته کېږي. دا هغه 15 موارد دي چې موږ یې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره له وړاندې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او غوښتنه مو کړې چې نورو هیوادونو سره هم پر همدغو شرایطو باندې تفاهم لیک ولرو. د جرمني د کورنیو چارو له وزیر سره څه موده وړاندې خبرې وشوې، هغوی هم ومنله چې باید د کډوالۍ د ګډ مدیریت خاطر یو تفاهم لاسلیک کړو. همدارنګه له فنلاند سره موږ په دې برخه کې کوم تفاهم نه لرو، خو موږ یو شمېر نور اروپایي هیوادونو چارواکو سره موږ د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه خبرې کړې. نو غوښتنه مو ده چې هر پریکړه کېږي هغه باید له حکومت سره په تفاهم کې وشي.
پلن وایي چې د دوی یو پلاوی کابل ته راغلی او د افغان چارواکو سره یې کتلي.
البته د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره په دې اړه فنلاند له ادرس څخه د اجباري ستنې په اړه تر اوسه پورې خبرې نه دي شوي. که چیرې خبرې هم وشي نو زموږ غوښتنې به همدغه وي چې هره پریکړه چې کېږي هغه باید د یو تفاهم په چوکاټ کې وي چې تر اوسه پورې د فنلاند سره په دې برخه کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له ادرسه خبرې نه دي شوي او موږ هر ډول خبرو ته آماده یو چې له فنلاند نور اروپایي هیوادونو سره خبرو ته آماده یو. هڅه کوو چې په دې اړه یو ګډ تفاهم ولرو له هیوادونو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر او د ولایتي شورا غړي اندېښنه لري چې کېدای شي د روان امنیتي وضعیت له امله د هلمند په لری پرتو سیمو که یو شمېر زیات ماشومان د پولیو یا د ماشومان د ګزند له واکسین نه پات شي. خو د هلمند ولایت روغتیایي چارواکي باوري دي چې د قومي مشانو دینی علماو په همکاري به وکول شي په نا امنو سیمو کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. په حق لید عزیز الله پوپل را لګل رپورت اورو.
تیر میلادی کال په هلمند ولایت کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزند دوه مثبت پیښې لیدل شوی چې اوله په خانشین او دوهمه په ګریشکول سوالي کې سبسوي. خو سیمه ایز روغتیایي چارواکي وایي چې د دوی طبي څېړنو ثابته کړې چې د هلمند ولایت په چاپیریال کې لا هم د پولیو ویروس د ګرځېدو په حال کې دی. د هلمند ولایت د بشري حقوقو د سیمه ایز دفتر مشر بلال صدیقي وایي چې په دې ولایت کې د روانو نامنیو له کبله ډاډ نه لري چې د سیمې ټولو کوچنیانو ته به د پولیو واکسین ورسول سي. نوموړی زیاتوي چې که څه هم مسؤولې ادارې په ظاهره هر واري د پولیو د کمپاین د بریالي تطبیق خبره کوي، خو په سیمه کې د جګړو د شدت له کبله دغه هدف ته رسیدل یو ستونزمن کار دی.
مونږ ته دا ثابتېږي کله چې دا ډېر په مؤثر توګه تطبیق شي مونږ بد مثبت واقعي ونلرو په هلمند ولایت کې. دلته ځینې مشکلات شته، یا ځینې ماشومان چې عملاً د واکسین ته ضرورت لري دوی ته نه رسېږي، دا مثبت واقعي دلته ثبتېږي. هغه متاسفانه د پولیو په هکله چې پروشه کال مثبته قضایا مونږ هم درلودل د هلمند په کچه، یعنې په دې ساحه کې هغه معاینات چې ترسره شوي دي دا مونږ ته د نګرانۍ وړ ده.
د هلمند ولایتي شورا غړي رازیه بلوڅ هم ورته اندیښنه لري او وایي چې د نامنوي ترڅنګ په هلمند کې د لورو پرتو سیمو غاڼې کورنۍ لا هم خپل کوښښونه ته د پولیو د واکسین د ورکولو لیوالتیا نه لري.
که واقعیت وایو چې اوس نه هم نه ولسوالۍ ته څوک نه ستلی، دا ډېره غټه ضایع ده زموږ اطفالو ته او زموږ مندو ته. ما متاسفانه چې دا واکسین تر ډېرو ځایونو نه رسېږي. دا نوزات ولسوالی مشتاسوینو، دا مساقله ولسوالی، همدغسې نور ولسوالی، دا چې یو څه اړیکې ورسره په اصطلاح سیاتامه رئیس صاحب ډېر الیزلې کړي دي او نور الیزلې کړي دي، تر یو ځایه رسېږي اما نور قریاجاتو ته نه رسېږي.
خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر عبدالاحد حازم وایي چې دوی د پولیو پر ضد هڅو کې تر ډېره بریالي دي. دوی وایي چې د شته نامنیو سره سره دوی د خپل مخکنی ترتیب سوي پلان سره سم وخت په کتو خپل کمپاینونه عملی کوي.
چې موږ پر ساتلاب کله چې موږ یو ورځ یو ساعت دا غنم کم وخت پیدا کوو که یو کور موږ واکسین وایسو، نو موږ دغه فرصت څخه استفاده کوو، امکانات لرو، هغه ځای ته ځان رسو. کنن په ساحه کې جنگ دی نو سبا خامخا په هغه ساحه کې نسته، یو ته بعد نسته او ته بعد موږ هغه ځای ته ځان رسو. او موږ دا په ځان نه منو چې موږ نور میس یا پاته کښنه ولرو.
روغتیایي چارواکي په سیمه کې له شته ستونزو سره سره له کورنیو غواړي چې په هر ممکن ډول دي تر 15 کالو کښته کوښنیانو ته د پولیو واکسین ورکړي چې له دایمي معیوبیت څخه وژغورل شي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه
د حکومت لمراسته پراته کلیوال انجونې څنګه کولی شي د لیک لوست له نعمته برخمن شي.
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د سولې مخام خبرې په اسلام آباد کې پیلېږي. په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته به اسلام آباد سره د سولې مخام خبرو کوربتو په غاړه ولري. په کابل کې د افغان حکومت، امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د طالبانو سره د سولې د خبرو څلور اړخیزه غونډه پای ته ورسېده. روسي او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د اوربند پر سر د موافقه اعلان وکړ چې ښایي د همدې راتلونکي شنبه په ورځ به لاسلیک شي. د اپل د کمپنۍ ملاتړ کوونکي وایي چې په واشنگټن ډي سي کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بي آی د مرکزي دفتر په شمول به نن د متحده ایالاتو په څلوېښتو ښارونو کې مظاهرې کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت غواړي چې د سه شنبې په ورځ یو راپور کانګرس ته ورکړي چې په څه ډول د ګوانتانامو زندان وتړي. یوه 14 کلنه سویډنۍ نجلۍ چې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالي لخوا تښتول شوې وه پرون د کردانو د خاصو عملیاتو د ځواکونو لخوا وژغورل شوه. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شاوخوا 10 زره جنګیالیو سره شمال ته تللی چې د هغه په قول د افغانستان د ملي اردو د وینې بدل واخلي. دا دویم ځل دی چې دوستم په شمال کې د جوزجان ولایت ته د جنګیالیو سره یو ځای سفر کوي. جنرال دوستم د یو پوځي کاروان سره د قشتېپې ولسوالۍ ته ورسېده. دوستم د دې نه وړاندې د سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د 10 زره جنګیالیو سره تللی و چې د حکومت وسلوال مخالفین وځپي. د مراکش او هسپانی د پولیسو د یوې جهادي ډلې څلور غړي نیولي دي چې د اسلامي دولت یا داعش لپاره یې جنګیالي استخدام کول. او د ایران نیمه سرکاري خبري یانس فارس وایي دولتي مطبوعاتو $6,000,000 راټول کړي دي او وایي هغه چاته به ورکړي چې برتنوي لیکوال سلمان رشدي ووژني. دغه فتوا د ایران پخوانی روحاني مشر آیت الله روح الله خمینی په 1909 میلادي کال کې وروسته له هغه ورکړه کله چې سلمان رشدي د شیطاني آیتونو په نامه کتاب چاپ کړ. د دې فتوانه وروسته د برتانی او ایران ډیپلوماټیک اړیکې هم تقریبا د 10 کلونو پورې پرې شولې. سلمان رشدي د همغه مدیر رئیس د پولیسو د حفاظت لاندې ژوند کوي.
قدرمنو اوریدونکو پښتو نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په ټولنه شو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي ورپسې به د خطو ځانګړي ونیز خبرونه نجیبه نو شبه واورې چې قدرمنو خویندو لپاره ځانګړې خبرونه ده. د دوی نه هیله کوو چې خپلې خبرونې ته زنګ ووهئ. تر بیا الله مالشي.